درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلس و ونیوي د میزان 15 او د 2013 میلادي کال د اکتوبر ومه. د ازادي راډیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د امیر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په غزنی کې د طالبانو له لوري د پلونو د ویجاړي دوه او د دې ډلې پر ضد د تصفیوي عملیاتو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. پاکستان په جلال آباد کې خپل کنسولګری نن بیرته پرانیزي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو او د بوسنیا خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی او ویلي دی چې پولیس باید قانون پلی کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی دا خبره بلخ ته د سفر په دوهمه ورځ د 209 شاهین قل اردو له افسرانو سره په کتنه کې کړې ده. د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی په بلخ کې امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د هغوی د قربانیو په مټ کې نړیوالې ټولنې ته په سیاسي ډګر کې قناعت ورکړی دی. محمد اشرف غنی شنبه ماشام له بلخه کابل تستون شو. په جلال آباد کې به د پاکستان کنسولګری نن یک شنبه بیرته پرانستل شي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان د سفارت تر خبرو وروسته د کنسولګری د بیا پرانستل کېدو پریکړه وشوه. د خوګیانی په وینا موافقه شوې چې کنسولګری به هر ورځ افغانانو ته 1800 ویزې ورکوي. د کنسولګری په چارو کې به مداخله نه کیږي او د ودانۍ شاوخوا امنیت به افغان امنیتی ځواکونه ساتي.
کنسولګری مشکلات هغه وخت کې چې و ډیر زیات و، مګر بیا هم هغه خپل هڅو پترسو ګورو چې نظم او ډیسپلین په خاطر مراعات کوو. هغه اصول چې موږ او دوی ترمنځ شوی دي، کچېری په دې چې فساد شته دی په خپل اندازې خلکو ته ویزې نه ورکوي، موضوع به د مرکز سره د ورستۍ جرات په مخه شریکو.
په کابل کې د پاکستان سفارت د اگست په 1 په جلال آباد کې د خپل کنسولګری د بندولو د اعلان ترڅنګ وویل چې د ننګرهار والی باید د دوی په کارونو کې لاسوهنه بند کړي او د افغانستان امنیتي ځواکونه باید د دوی د کنسولګری امنیت وساتي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا یو سوء تفاهم بللی و. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یک شنبه د ننګرهار پلانګان لوبډله د پکتیا لز مریانو او د بلخ اتلان به د کابل لزوانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ په پرونیو مسابقو کې د ننګرهار پلانګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په شپږو ویکټونو ماتې ورکړه. د بلخ قهرمانانو بیا په اتو ویکټونو د کابل لزوانانو مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې 15 لوبډلې د کابل ځوانان، د بلخ اتلان، د ننګرهار پړنګان، د پکتیا زمریان او د کندهار اتلان ګډون لري. په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لسو ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. په لاهور کې د احتساب محکمې پرون شنبه پریکړه وکړه چې شهباز شریف د تحقیق لپاره په توقیف کې وساتل شي. شهباز شریف په داسې حال کې نیول شوی چې د اکتوبر په 14 په پاکستان کې د ملي جرګې د 11 او ایالتي جرګو د 19 چوکیو لپاره ضمني انتخابات کیږي. شهباز شریف د مسلم لیگ واسګون مشر دی. هغه په توقيف کې د پاتې کېدو عمل نه شي کولای چې د انتخاباتو په درشل کې د خپل ګوند لپاره کمپاین وکړي. د پاکستان د احتساب ملي ادارې شهباز شریف په اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړی دی. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند پر شریف لګیدلې تورونه رد کړي او هغه په سیاسي انګیزه بللی دی. د بوسنیا خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي. په بوسنیا کې د جمهوری ریاست چوکۍ د بوسنیایي سربانو، بوسنیایي مسلمانانو او بوسنیایي کرواتانو ترمنځ شریکه ده. په بوسنیا کې 3,300,000 وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 2 پرانستل کیږي او 2 ساعته وروسته تړل کیږي. د ټاکنو د بوسنیا د مسلمانانو او سربانو ترمنځ اختلافونه زیات کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ پرون شنبه مصر ته لاړه. ملینا ترامپ ته د قاهرې په نړیوال هوایي ډګر کې د مصر د ولسمشر میرمن انتصار السیسی د هرکلی لپاره ولاړه وه. ملینا ترامپ د قاهرې په الاتحادیه ماڼۍ کې له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وکتل او بیا د قاهرې په لویدیځ کې د جیزه په سیمه کې د مصر د احرامونو لیدلو ته لاړه. دا لومړی وار دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ یوازې سفر کوي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 2 په منځنۍ څپه 12:00 نیوي او په لویو ښارونو کې په FM 100.5 څپه اورئ. په روانه خبری مچلکی
د غزور د اپن رسول پاروند کې د کابل کندهار د لوی ادارې اروان درې په چکر پر مینه باندې زول دي او د قرباغ رسول د لګل ټول ځای د نړۍ په تنګ سمو په سوال هم پکې وزر شي دي.
د غزنی د والی ویندوی شاغلې نوري په دې ولایت کې د لارو د امنیت لپاره تسویې عملیات پیل شوې دي.
موږ مخکې پاخه باندې راتلو پاخه کې موږ ډېر غټ سہولت وو مټرو ته مشکل نو وس لاره بنده سوي ده
د لاره بنده سوي ده او دا مشکلات مې سره غلي دي هم ډرایور په تکلیف ده هم سپالب
د ولسی جرګې ځینې خړې او د چارو کتون کې وایي روسیې د افغانستان په شمال کې ځینو پخوانیو قومندانانو ته وسلې ورکړي. په کونړ کې د طالبانو او داعشانو ترمنځ په نښتو کې عامو خلکو ته مرجوبلي اوښتي.
د دوالو ترستانو د وسوالې نه خته پترات کې یو تن د کلان مشمو په شاده رسیدلی او یو تن په څه مشمو ته پیښوي ده.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسأله ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ژر به د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره تسویې عملیات پیل شي. د غزنی د والی ویند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له تیرو څلورو ورځو راهیسې د غزنی او پکتیکا د لارې د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پرون د عبدالله ګل د کلي لوی پل الوزولی او دغه راز په آبند ولسوالۍ کې درې پل چکونه ویجاړ کړی دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کابل کندهار د لوی لارې پر امتداد څو لوی او واړه پلونه الوزولي او پر پاخه سړک تګ راتګ ته خنډ پېښ کړی دی. په غزنی کې د ازادي راډیو د خبريال په حواله لدی امر د سیمه خلک مسافر وړونکو موټر او د بارلونکو موټر چلوونکو مجبور دي چې له پاخه سړک واوري او په خامولارو په غوسیمو کې چې وسلوالو طالبانو په لاس کې دي تګ راتګ وکړي. په سیمه کې یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسوال طالبان له حقوق کسانو چې د کابل کندهار د لوی لارې د تخریبېدو لامل پر خامو لارو سفر ته مجبور دي د مالیه پونوم پیسې هم اخلي. وسوال طالبانو د غزنی اندړو ولسوالۍ ته هم تللې سرک بند کړي او خلک یې مجبور کړي چې پر خامو لارو تګ راتګ وکړي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې وسوال طالبانو درې پلونه تخریب کړي دي خو ټینګاري وکړ چې امنیتي ځواکونه به ډیر ژر په سیمه کې تصفیهي عملیات پیل کړي.
د دې لپاره د امنیتي ځواکونو لپاره هزارات شوې دي تازه د کومکي ځواکونو د ملي اردو لپاره هزار شوې دي په سرداش لاندې تاسو کې د لارې په وړاندې کې هغه ځای دی او ان شاء الله چې ډیر ژر به د لارې په وړاندې او په ګرش په ولسوالیو کې نو په شانه عملیات چې پلان شوی لمخ کې هغه ان شاء الله پیل شي.
د غزنی د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی او پکتیکا د سرک پر امتداد هم له څلور ورځو راهیسې عملیات روان دي او امنیتي پوستې به هم هلته ځای پر ځای شي. غزنی د افغانستان یوازنی ولایت دی چې سږ کال به د ولسی جرګې انتخابات نه پکې کیږي. وسوالو طالبانو د روان کال د اگست په لسمه پر غزنی خونړی حمله وکړه. د ملګرو ملتونو د سازمان د اټکل له مخې پر غزنی ښار په حمله کې تر 200 زیات ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي وو. د شارلوی بازار نو وسوځیدل او خلکو ته ډیر مالی تاوان هم ورسید. د افغانستان د ملي دفاع وزارت بخوانی مرستيال ویاند جنرال محمد راتمنش پرون لا ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان حکومت باید په غزنی کې د خلکو سیاسي او اقتصادي وضعیت ته پام کړی وای او د ولایت له داسې کمزوري حالت څخه غوړه لای وای.
دولت در این حصه کمیته های داره، وزارت دفاع داره، وزارت
چغلی ردمنی شوی. دولت په دې برخه کې کمزورتیاوی لري، د دفاع وزارت او د کورنوی چارو وزارت په کار کې نیمګړتیاوی شته. دولت نه دی توانیدلی چې خلکو ته کارونه پیدا کړي، چې لامله په غزنی کې فقر دوه برابر زیات شوی. هغه پروګرامونه چې له غزنی سره ژمنه شوی و باید عملی شي، کنه شواري خبرې هیڅ ستونزه نشي حل کولای او وضعیت لا خرابیدلی شي. د افغانستان جمهور رئیس غزنی ته په وروستي سفر کې خلکو سره ژمنه وکړه چې غزنی به له اداري اړخه د لومړي درجه ولایتونو کې وګڼل شي او امنیتي کمربندونه به یې ټینګ شي. د رویټرز خبری اژانس په حواله پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته حکومت ژمنه وکړه چې 40 میلیون ډالر به د غزنی ښار له بیا رغونې او هلته له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره ولګوي. د غزنی له 300 څخه ټولې په بشپړ ډول یا قسمن د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
په همدې حال کې وروسته لدی چې طالبانو د غزنی پکتیکا د سړک یو برخه ویجاړ کړه، امنیتي ځواکونو د دې سړک د امنیت د خوندي کولو لپاره عملیات پیل کړي دي. طالبانو دا سړک له ډېرې مودې راهیسې بند کړی دی. د دې لارې مسافرو په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ته ویلي چې د لارې د بندېدو له کبله کړاوونه زیات شوي دي. د تاثیر راپور د خلکو په شکایت پیلېږي.
ما نو محمد اسماعیل د پکتیکا د مرکز شهر نه اوسېدونکی یم. د موږ مخکې پاخه باندې راتلو، پاخه کې د موږ ډېر غټ سهولت و، مریضان به ور ورشی، د مشکل به نه و، موټرو ته مشکل نه و، اوس لاره بنده سوې ده. ډېر له خلک له مشکل سره مخ دي، پوټي دي، خاورې دي، مریضان راځي، له خلکو سره ځینې زنده مریضان شي، تر دې چې رسېدلی نه شي.
زه جلال خان یم، زمونږ د پکتیکا ولایت د مرکز شهرنی د سرې کله اوسېدونکی یم. دا لاره بنده سوې ده او دا مشکلات مسته راغلي دي. هم ډرایور په تکلیف ده، هم سپارلي په تکلیف ده، او هم دا خلک په ډېر په تکلیف باندې دي. مخکې به په 1:45 کې رسېدلو، اوس په 2 ساعته کې رسېږو. چې موږ دغه دواړه تلفونه دا خواهش کوو، دا لارې آزاد دي.
بل لور ته په غزنی کې نظامی چارواکي وایي د دې لارې د خلاصون او د یاد سړک د بیا رغونې په مخه یې عملیات پیل کړي دي، چې د اندړو ولسوالۍ تر سینې سیمې رسېدلې دي. په زون کې د ملي اردو د ارکان رئیس روح الله په کویباد سیمه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو د دې لارې له بندېدو وروسته نږدې 5 کیلومتره پوخ سړک اړولی دی.
قطعات مو پیشروی کرده مو به تعداد تقریبا
دی. وایي د دې لارې له خلاصون څخه وروسته به پر دغه لاره د هوایي او ځمکني ځواکونو په ملاتړ له 15 تر 20 امنیتي پوستې واچوي، تر څو خلک په آرامه ورباندې تګ راتګ وکړي. طالبانو د عامو خلکو پر مخ دغه سړک ویران کړی او خلکو ته زیان اړولی دی. په غزنی کې د ملي اردو د ارکان رئیس ډګرمن حکیم خان هم وویل عملیات د غزنی اندړو ولسوالۍ د سینې تر سیمې رسېدلی او نور هم پر مخ روان دي. په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
دغه سړک وران کړی دی، په چکو ته انفجار ورکړی دی. کله چې موږ اطلاع حاصل کړله، رئیس صاحب ارکان قول اردو د خوانه عاجل یو پلان ګزاري وسوله او موږ راغلو فورا نور هم دوی پرې نه خوده چې دا نور سړک وران کې ویجاړې کې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی پکتیکا دغه لاره څه باندې 4 میاشتې وړاندې هغه مهال وسلوالو طالبانو وتړله چې د غزنی پر اندړو ولسوالۍ یې ډله ییز بریدونه وکړل، خو عامو خلکو ته یې په خامه سیمو کې د تګ راتګ اجازه ورکوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل د 2020 کال د پوره کېدو په مناسبت لیکنه خپره کړې ده. نن یکشنبه د دې حملې د پیل 2020 کال په داسل کې پوره شول چې د ورځپاڼې په حواله په دې جګړه کې د ناټو 3546 سرتیري وژل شوي، چې په هغو کې 4545 تنه بریتانویان دي. ګارډین ویلي یو محافظه کارانه اټکل شي چې تر اوسه د دې جګړې له کبله 2,00,000 افغانان هم وژل شوي دي. ورځپاڼې ویلي په تیرو 10 کلونو کې هر کال په افغانستان کې لوږې، ناامنیو، د ژوند د چاپیریال تخریب او بې ثباتۍ ادامه درلوده. دغه هیواد لا هم په نړۍ کې تر ټولو نیستمن او تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین زیاته کړې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بمباري زیاته کړې، له دې سره ملکي تلفات هم زیات شوي دي. په مطلب کې د ملګرو ملتونو د تیرې جولای میاشتې راپور ته اشاره سوي چې پکې ویل سوي په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د تلفات شمیر خورا زیات ګڼل سوی چې دا اټکل له مخې د ملکي افغانانو تلفات په ورځ کې په اوسط ډول 28 ته رسېدلی دی. امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس په افغانستان کې د یوه وژل سوي امریکایي سرتیري د هویت په اړه معلومات خپاره کړي دي. د ورځپاڼې د پرونۍ ګڼې په حواله جیمز اے سلیپ تیره پنجشنبه د هلمند د یوې ساحې په تصفیه بوخت و چې د چاودنې په پیښه کې سخت ټپي سو او وروسته یې سا ورکړه. سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې لیکي له دې سره روان کال په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر وو ته ورسېد، حال دا چې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې 1500 امریکایان وژل سوي وو. ورځپاڼه په افغانستان کې د ټولو وژل سویو امریکایانو شمیر 2250 تنه شي او وایي 130 تنه نور د جنګي مموریتونو د ملاتړ پر مهال په نورو ځایونو کې وژل سوي دي. د سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه په داسل کې کیږي چې نن یکشنبه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل 18 کاله پوره سول.
د ولسی جرګې ځینې خړې او د چارو یو شمېر افغان کتونکي وایي روسیې د افغانستان په شمال کې ځینې پخواني قومندانان په وسلو سنبال کړي دي. د ولسی جرګې یو غړي نذیر احمدزی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ادعا د ثبوت لپاره کافي اسناد لري. له بلې خوا د سیاسي چارو څو کارپوهانو هم وویل چې دغه سیمه ییز قومندانان روسیې او د دغه هیواد تر ملاتړ لاندې هیوادونو ته ډېر تګ راتګ لري. د دې موضوع نور تفصیل د واصل وصال پر راپور کې واوري.
د ولسی جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې روسیا د هیواد په شمالي ولایتونو کې یو شمېر مشخصو کسانو ته پیسې او وسلې ورکوي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ادعاو د اثبات لپاره کافي اسناد او شواهد لري. د نوموړي خبره امنیتي ارګانونه، حکومت او د امنیت شورا د دغو مرستو په اړه پوره معلومات لري. د وایي د دغو کسانو له ډلې ځینو سره روسیې د پیسو وسلو مرستې کړې دي او امنیت ته جدي دي. د پخوانیو قومندانانو بیا ملاتړ کړی او د روسیې د مداخلو بحث پټ نه بلکې ښکاره دی. له دې وړاندې هم ځینو افغان چارواکو په افغانستان کې د روسیې له ورته مداخلو پرده پورته کړې وه. ته په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو بنسټ کې ویلي چې د امریکا او روسیې اختلافات د افغانستان په لوري د حرکت په حال کې دي. په افغانستان کې بیا روسیا له اسلامي دولت ډلې له نفوذه په ویره کې ده چې په وینای امریکایي پر وړاندې جدي نه ده، خو امریکا بیا تور پورې کوي چې روسیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه پوځي او مالي ملاتړ کوي. افغان چارواکو بار بار دا ویلي هغه وسلې چې د جګړې پر مهال له طالبانو د جنگ په میدانونو کې پاتې کیږي د روسیې جوړ دي، خو روسي چارواکو له طالبانو سره د مرستې موضوع رد کړي او یوازې دا یې منلي چې له طالبانو سره تماس لري. روسان له پخوا راهیسې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په تقابل کې دي او په وروستي مورد کې په سوریه کې سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان اسدالله ولولجي او عتیق الله مرخیل وایي هغه کسان چې روسیې ملاتړ کوي هغو هیوادونو ته ډیر سفر کوي چې د روسیې تر تسلط لاندې دي. دی وایي ډېری کارونه استخباراتي دي، له پخوانیو قومندانانو او نویو کسانو سره کار کوي او د روسیې تر څنګ ازبکستان او تاجکستان استخباراتي فعالیتونه کوي. هغه قومندانان چې اوس وسلې لري او په واک کې دي له دوی سره اړیکې لري او دا کومه پټه خبره نه ده او دوی په آزاده توګه ازبکستان او تاجکستان ته تګ راتګ کوي. و موږ غوښتل چې د دغو اندېښنو په اړه د حکومت او یا د امنیتي دفاعي بنسټونو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. کارپوهان وایي چې افغانستان باید په نړیوالو اړیکو کې خپل استقلالیت وساتي، کنه لري به نه وي چې افغانستان د سوریه په برخلیک اخته شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د څپرې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې دواړو وسلوالو ډلو ته د مرژوب له ترڅنګ عامو خلکو ته هم مرژوب له اوښتي ده او په لسګونه کورنۍ اړې شوي چې سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
د وټپور په چپوري کې د داعش اسلامي دولت او اسلامي امارت د جنگیالیو ترمنځ د تیرې چهارشنبې په ماسپخین جګړه پیل شوې وه چې د پنجشنبې تر ماښامه یې دوام درلود. اوس هم هلته دواړه ډلو یو بل ته سنګرونه نیولي او هره شیبه د نوې جګړې د پیل کېدو ویره شته دی. په ختیځ کې د 201 سیلاب قولي اردو ویان محمد هارون یوسفزي ازادي راډیو ته د شنبې په ورځ د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنځ د شوې جګړې د تلفاتو په اړه وویل.
څلور تر وسوه طالبان وژل شوي، درې تنه نورې ټپیان شوي، همدارنګه څلور تنه داعش جنګیالي هم وژل شوي دي. د خواشینۍ ځای دی چې د دواړو توریستي ډلو د وسله والې نښتې په ترڅ کې یو تن دوه کلن ماشومه په شهادت رسېدلی او یو تن کوچنی ماشومه ټپي شوی دی.
له سیمې راکډه شوي خلک وایي د جګړې له امله ترې ډک کورونه پاتې شوي او دوی یوازې خپل سرونه راویستلي دي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل،
زما نوم سات محمد، کور نه مې چینج، خپل سرونه راغلي او دوه غوامې راوستي او بس دا مشکل و چې دواړه سره په جګړه وو سره وڅخي خپل یې راغلي ټول کور پاتې شوی در کور او داسې نه چې چا چېره وړي خپل سرونه واړه ماړه راخلاص کړي.
زما نوم اسماعیل دی او د څپري د کلي نه درې ورځې وشولې چې راغلي او کورونه هر څه ماغسې ډک پاتې شوي دي. خالص خپل سرونه او د زنانه ټولې جامې هر څه پاتې دي او مالونه هم پاتې دي. کاله کې غټ مالونه چې دي هغه ټول پاتې دي، خالي سرونه هم راوړي دي. نه نه هغې دواړه طرفه جنګ وو، یو بل سره څه خبرې اترې نه کېدلې او زخمیان هم هم هلته شوي وو. دوه زنه، یو زنانه او یو ماشومه د عوام مړه وه.
راکړه شوي خلک له حکومت د مرستو غوښتنه کوي
او دلته مو چې راووتلو ټول څه لارو کې پراتی دي. اوس مال مړل دي، حکومت ډیر ضرورت لرو نو ټول ماشومان او زنانه ټول راغلي دي. لو واړه هیڅ شی نشته دی دلته، د چا خپل او پردیشته دی. هغه یو یو کوټه لري او خلک پکې نه ځایږي، هغه پکې خپل نه ځایږي. نو دا نور ماشومان او دا خلک چې کوم راغلي دي، د دې وسه بندوبست نشته دی. ټول همداسې په دې لارو په دې کوڅو کې دا درې ورځې وشولې چې راغلي دي او ګرځي او یو چا د بل چا چنې ته پراتی دي خپل یې نه تاسو.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو سره د مبارزي رئیس حاجی غلام علي صبات وایي دوی د بې کوره شوو کورنیو د کره شمېر معلومولو دپاره د سروې ډلې ټاکلې دي.
هغه ته به اتلس زره افغانۍ کومک کوي. پی ایم آئی سره میاشت هغه ساحه کې نام نه ده حساسیت مشتد دی. هغه به سره میاشت سروې کې سمه کومک کوي. نو بس لس کې مشتره جلد کې او بس ډېرې وکړي چون کنر دی او غرنه جمعي موسم هم لرو. نو موږ څه امدګي لرو خو کمې دي که زیات شي محترم دي.
په کنر کې د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنځ دا لومړی جګړه نه ده، بلکې له دې وړاندې د چپې درې په دیګل او د ماڼوګي ولسوالۍ په کلایګل او شوړی کې هم جګړې شوې چې په کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه دواړو وسلوالو ډلو د شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
و بجیا او دربش دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهبار شریف د لس ورځو لپاره په توقیف کې دی. هغه پرون د لاهور د احتساب د محکمې په حکم د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. په لاهور کې د احتساب محکمې پرون شنبه پریکړه وکړه چې شهبار شریف باید د تحقیق لپاره په توقیف کې وساتل شي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف شهباز شریف د لس ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. پر هغه تور لګېدلی چې د پنجاب د والی په توګه یې له خپل صلاحیت سو استفاده کړې او پر چارواکو افشار اچولی چې د اشیانه اقبال په نوم یو دولتي میلمستون ته چې د غریبانو لپاره جوړ شوی و ځانګړي قراردادونه هغې کمپنۍ ته ورکړي چې د سیاسي تعلقات ورسره درلودل. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر فواد چودري د اکتوبر په 15مه پر شهباز شریف د لګېدلو تورونو په اړه وویل،
حکومت هم اس تمام معاملے میں
دی وای چی زموږ دولت په دې پیښه کې بالکل بی طرف دی. خو د پاکستان د خلکو د استاد په توګه د خبره کوم چې هغه وګړي چې پاکستاني لوټ کړی باید مسؤل وګڼل شي.
ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے.
شهباز شریف له 2014 د 2013 میلادي کال د اگست میاشتې د پاکستان د پنجاب صوبې اعلی وزیر یوالی وو او بیا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت د سیاسي مخالف لوري یا اپوزیشن مشر وټاکل شو. هغه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف کشر ورور او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د هغه توقيف غندلې دی. د ګوند ویان دی مریم اورنگزیب د اکتوبر 15 خبري اعلان ته ویل چې د شهباز شریف گرفتاری سیاسي انتقام دی. د شهباز شریف زوی حمزه شهباز پرون د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړ او وی ویل
ته هم ته دل په پتر رکھر
موږ په ماځره خود دې سیاسي سیستم او وطن په خاطر په پارلمان کې ناست یو کتا سودې کارون ته دوام ورکړي موږ به پر خدای په توکل په پارلمان او پر سرکونو جنگ کوو
جنگ لړنګي سړکو په بي جنگ لړنګي
د اکتوبر په 14 په پاکستان کې د مرکزی پارلمان د یو لسو او ایالتي اسامبلو د 900 چوکیو لپاره زمینی انتخابات کیږي شهباز شریف په توقيف کې د پاتې کېدو لامله د انتخاباتو په درشل کې د خپل ګوند لپاره سیاسي کمپاین نشي کولای د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویلي چې شهباز شریف د دې لپاره نیول شوی چې د دوی موقف تر زمینی انتخاباتو مخکې کمزور شي
دا هم د دې خبری مجلې د زینو مهمو خبرونو سرټیکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی ویلي دی چې پولیس باید قانون عملی کړي په جلال آباد کې بعد پاکستان کنسلګری نن یکشنبه بیرته پرانیستل شي د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یکشنبه د ننګرهار پړنګان لوبډله د پکتیا لزبریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي په پاکستان کې د مسلم لیګ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لسو ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته سپارل شوی دی او د بوسنیا خلک نن یکشنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یکشنبه د ننګرهار پړنګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي د غوره لیګ په پرونیو مسابقو کې د ننګرهار پړنګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په 8 وکټونو ماته ورکړه د بلخ اتلانو بیا په 8 وکټونو د کابل له ځوانانو مسابقه وګټله د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې 15 لوبډلې د کابل ځوانان د بلخ اتلان د ننګرهار پړنګان د پکتیا زمریانو د کندهار اتلان ګډون لري د کابل ځوانان لوبډلې کیپټانی راشد خان د بلخ لیجن محمد نبی د کندهار د اتلانو اصغر افغان د ننګرهار د پرانګانو استرالیایی آل راوندر بن کټینګ او د پکتیا زمریانو کیپټانی محمد شهزاد کوي اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
په لومړي سر کې کچیر ځان راو پیژنې
امنه مایریم د مرسل مجلې مدیر مسوله او د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز مرستیاله
اغلی معیار په رسنیو کې چې په راس کې کم خزیدي چې کار کوي تاسو څنګه دلته ورسیدي
د هغه شوق او علاقه له کاواله چې ما درلوده که څه هم زما کورنۍ ډیره هیله درلوده چې زه باید طب ولولم خو ما د ادبیات سره ما د ژورنالیزم سره ما د خبري علي سره ما د نتاقي سره ډیره زیات مینه درلوده او د همدې کاواله و چې ما د مسلک انتخاب کړ یم وټاکه په 2003 کال کې چې د لسو دوات هم کال کې د کلچې کلید ګروپ یو مجله درلوده د کلید په نامه او روسته د خزینه ول لپاره یو مجله غوښته چې رامنځته کړي د همدې په خاطر زه کلید ګروپ ته راغلم په دې چوکاټ کې مې لمړی د خبريال په توګه په ډیر کم وخت کې د اډیټر په توګه او بیا د مجله د مرستیال په توګه ورسته بیا تقریبا د یار لسکاله کېږي چې زه د مرسل مجله چې و خزینه مجله ده او د ټول افغانستان په کچه نشرات لري د مدیر مسول په توګه وټاکل شو د یعنی هر څوک کولای شي چې د خپل ظرفیت لوړولو لپاره د خپل تعهد لپاره د خپل هڅو لپاره هغه ځای ته چې غواړي ورسیږي
ځینې تاسو وایي چې کومې خزي چې دند تر سره کوي هغه به دمر خپل کور کلی ته نرسیږي تاسو یو خاطره که چیر راته وایي چې نور خلکو ته یو الګو پاتې شوی
زه په دې باور یم چې زمون خويندې کې یو منظم تقسیم اوقات ولري زه فکر کوم چې نه به کور او کلی ته نه پاتې کیږي او نه به دوستان ترې نه پاتې کیږي زه ډېرې داسې خاطرې لرم مثلا په ودونو کې داسې هم شوې دي چې زه د دفتر نه تللم دفتن کله چې واده دی یا مې د خور یا مې د ورور په هماغه ورځ د هم دفتر ته راغلم هم چې د دفتر نه رخصت شوم په ډېر تیزه یو عجله مې خپل آمادګی نیولې د اولادونه مې آماده کړې دي او بیا تللی یو یعنی وخځه که پوره منظم تقسیم اوقات ولري او یو ټینګ از ما اراده ولري. فکر نه کوم چې دوی به د یاد کور په چارو کې ناکام وي یا به د دفتر یا د خپلې دندې یا وظیفې په چارو.
ډیره مننه.
مننه تاسو.
دا او د ژوند رنگونه په یاد لري چې د اتو بجو په خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي دوه اونیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غراز حقیقت څه دی. زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. اوس هم بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، سلام عرض میکنم و صبح